السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبرې کې د ماسیګر 15 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې ګړای کې به تاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د سیمو نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه واورئ. د دې ترڅنګ د امریکا په اړه هم یو رپورټ لرو. په درس مخ کې د دې سات خبرونه زموږ د همکار مجید بابر نه اورو.
سړی مشی رومبه د مشال د خبرونو سرټکی په کابل کې د واک د سولې د انتقال راپورونه په داسې حال کې خبريږي چې طالبانو د شاوخوا ټول افغانستان کنټرول ترلاسه کړی. تاکل شوی چې د افغان سیاستوالانو یو پلاوی نن پاکستان ته ولاړ شي. د هیتی د ولسی خوندیتوب اداره وایي چې د اګست په 14مه د راغلي دلدلې له امله د وژل شوو کسانو شمیر 300 ته لوړ شوی. اوست مشال د خبرونو تفصیل. په کابل کې د واک د سولیز انتقال راپورونه په داسې حال کې خبريږي چې طالبانو د شاوخوا ټول افغانستان کنټرول ترلاسه کړی. داسې راپورونه دي چې د هغې ډلې وسلوال د پلازمینې کابل شاوخوا ته رسېدلي دي. یو افغان چارواکي اسوسییټډ پریس اجانس ته ویلي دي چې د طالبانو مذاکراتي ډله ارک ته د واک د انتقالولو په اړه خبرو لا روانه ده. دغه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي د اګست په 15مه وویل چې د دې خبرو مقصد په پوره امنه توګه د حکومت طالبانو ته سپارل دي. د اګست په 15مه د افغانستان د داخله چارو قائم مقام وزیر عبدالستار مرزاکوال په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي په سوله ییزه توګه په واک عبوري حکومت ته سپارل کیږي. د طالبانو یو ویان مشال لیلو ته وویل چې د واک د سوله ییز انتقال په اړه خبرې روانې دي خو نور تفصیلی ورنه کړ. د افغان ولسمشر دفتر د اګست پر 15مه په ټولنیزو شبکو په یو بیان کې ویلي وو چې د کابل په یو شمیر برخو کې ډزې اورېدل شوې دي. دفتر په بیان کې ویلي چې کابل ښار د نړیوالو ملګرو په همغږۍ د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی. د ولسمشر د دفتر رئیس متین بیک پر ټویټر په بیان کې پر خلکو غږ کړی چې نه دی وارخطا کیږي. په عین وخت کې طالبانو په خپلو وسلوالو غږ کړی چې کابل ته دې نه ننوځي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد د اګست پر 15مه پر ټویټر په بیان کې ویلي چې هغوی په زور او د جګړې له لارې کابل ته د ننوتو اراده نه لري. په بیان کې پر طالب وسلوالو غږ شوی چې د کابل ښار په دروازو کې ودرېږي او پلازمینې ته د ننوتو هڅه ونه کړی. ټاکل شوی چې د افغان سیاستوالانو یو پلاوی نن پاکستان ته ولاړ شي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې ډیری برخې د افغان طالبانو لاسته د ورتلو راپورونه دي. سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې په دې ډله کې پخواني مرستیال ولسمشران یونس قانوني او احمد ضیا مسعود د یو شمیر افغان سیاسي ګوندونو مشرانو سره اسلام آباد ته ځي. تر دا مهال چارواکو په رسمي توګه د دې سفر د مقصد او ایجنډې په اړه څه نه دي ویلي. په خیبر ضلع کې میشت امنیتي ځواکونو تصدیق کړی چې د اګست په 15مه نیټه یې د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ او تجارتي حلو درلو لپاره تړلې ده او دغه ګام یې د امنیت په خاطر په داسې حال کې پورته کړی چې نن سهار طالبانو د ننګرهار ولایت کنټرول ترلاسه کړی او د تورخم پولې افغان لوري ته یې انتظامي چارې سنبال کړې دي. په تورخم کې وار له مخه د مای د میاشتې له 15مه نیټې راهیسې د کورونا د کنټرول او سار ادارې NCOC لخوا سفري محدودیتونه لګول شوي وو. پولیس وایي په کراچۍ کې پلاسی بم برید کې د سوات د یو کورنۍ 14 کسان وژل شوي دي. د دې ښار د پولیسو مشر عمران یعقوب منحاس خبریالانو ته ویلي د اګست پر 14مه نیټه یوه کورنۍ په ګاډي کې له بلدي سیمې لانډي شیرپو ته روانه وه چې ورباندې لاسي بم وغورځول شو. د اغېزمنې کورنۍ یو غړي شفی خان مشال لیډیو ته وویل چې په وژل شوو کې 8 ماشومان او ښځې او شپږ ښځې شاملې دي.
دا زما کزن دی فرمان علی خان د دې فیملی وا چونکه شاته اتوار باندې واده شوی او دوی نن هغه خوږه وته وی غیله تلو عابد آباد واپسې کې چراتلل دا 19 کسانو په شیزور گاڑی دوی ته کریکر ورغورځول دي.
د غزمن کورنۍ مشر فرمان علی خان د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی کونسل غړی دی. پولیس وایي چې پلټنې پیل کړې دي خو تر دې دمه نه څوک نیولې او نه هم چا د پیخي ذمہواری منلې ده. او رسته خبر ده چې د هیتی د ولسی خوندیتوب اداره وایي چې د اګست په 14مه د راغلي دلدلې له امله د وژل شوو کسانو شمیر 300 ته لوړ شوی او لږ تر لږه 1300 کسان ژوبل دي. په ریختر پیمانه د دې زلزلې زور 8.2 ریکارډ شوی و. د دغې ادارې په خبره زیات مرګونه د هغه هیواد په جنوبي سیمو کې شوي او د ړنګو شوو کورونو هوټلونو او کلیساګانو د ملبې لاندې ګیر ډیری خلک امدادي کارکوونکو او عام ولس ژغورلي او خوندي ساحو ته منتقل کړي. هنری په هیواد کې تر یوې میاشتې پورې د بیړني حالاتو اعلان کړی. د مشال د خبرونو پای.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر ہے مشال ریڈیو خبرونی زمنگ پا ویب پانا پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام والے ہم اور دلش ہے. په روانه خبرونه کې به د افغان ولسمشر دفتر ویلي کابل ښار د نړیوالو ملګرو په همغږۍ د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی.
طالبان یایي چې مونږ کابل باندې حمله نه کوو، حکومت مشران نه غواړو چې هر څه تسلیم کړي. خو په مجموع کې دا یو ښه خبر نه دی چې طالبانو ته هر څه وسپارل کېږي او جمهوري نظام به نور متاسفانه ونه لرو.
په پاکستان کې د چینې نرخ زیاتېدو وروسته ځینې میلیونه جرمانه شوي دي.
زمونگ د چینو روزگار مکمل طور تباہ برباد شو. بل روز په 5300 روپے دل تک خرچے دا اوس ما چینی په شل کم 5000 خرچی کی نو 220 روپے میں تاوان کو کنا.
په سوات کی پولیس او درې کسان د شکو په تور نیولې دي. خدای خلکو یې غندنه کړي.
کمردان راغلی درې طالب علمان هغه پکې نیولې شوې دي. فورزي په غیر قانوني کسټډي کې ساتلې دي. سیاحانو د خپل خبره چې لکه دا کسان په دې کیس کې ندی انوال
دا نو رپورٹونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. تاسو به په خبرونو کې هم اوریدلی وی چې د افغان ولسمشر دفتر نن په یو بیان کې په خلکو غږ کړی دی چې نه دی وارخطا کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان یو شمیر ښارونه یا د ولایتونو مرکزونه د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي دي. دا وخت موږ سره زموږ همکار پامیر ساحل په سټوډیو کې د داغه نبزنې پوښتنې کو چې دا وخت په افغانستان کې دغه سپه کابل کې سره روان دي. نو پامیر په کابل کې د واک د انتقال په اړه څه پرمختګونه شوي دي تر اوسه پورې؟
ولکه دا تاسو چې ویلې چې په افغانستان کې زیاتره سیمې د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي دي، نو رپورټونه داسې دي چې په کابل کې اوس مهال د واک د سولې انتقال په اړه باندې د افغان حکومت او د طالبانو د مرکچانو ترمنځ خبرې روانې دي. د افغانستان د کورنیو چارو لنډمهاري وزیر عبدالستار میرزا کوال نن یو ویډیوي پیغام خپور کړی دی او په هغه ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې واک یو انتقالي او بوري لنډمهاله حکومت ته په سولې توګه انتقالي کی. یو بل افغان چارواکی چې نه غوښتل چې نوم واخلي خپل اسوسییټډ پریس اژانس ته همدا خبره کړې ده چې په ارګ کې د افغانستان د ولسمشر په دفتر کې نن د واک د انتقال په اړه باندې بس روان دی. د طالبانو یو ویاند هم مشال رادیو ته دا تایید کړه چې په دې اړه خبرې روانې دي خو د نور تفصیل ورنه کړ.
صحیح، دغه خود کابل خبره تاسو کړله. خو نور په افغانستان کې داسې کوم مهم چې کوم ولایتونه دي یا ښارونه یا مرکزونه دي هغه کوم دي چې هغه د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي دي؟
په افغانستان کې له کابل علاوه نور تقریبا ټول لوی ښارونه د طالبانو لاس ته لوېدلي دي. په نورو سیمو کې او د تاسو چې په دغه کې په فایل کې خبرې وکړې، په کابل کې نن ویره خپره شوه او دوکانونه بند شو. اوس هم راپورونه داسې دي چې سړکونه خالي دي او خلک د ویرې ښکار شول. هلته هوایي ډزې هم واورېدل شوې. خو د افغانستان د ولسمشر دفتر په یو بیان کې وویل چې دا ډزې اورېدل شوې دي. البته ښار په بشپړه توګه باندې د نړیوالو ملګرو په همغږۍ د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی. د ولسمشر د دفتر رئیس متین بیگ بیا په ټویټر باندې مولیکل او خلکو څخه غوښتنه وکړه چې آرام دي اوسې، ورخطا کیږي دي نه. طالبان چې دی هغوی د افغانستان د کابل ښار دروازو ته څنډو ته رسیدلي دي او طالبانو په خپل وسلوالو باندې غږ کړی دی چې کابل ته دینه داخليږي. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر یو بیان خپور کړ او هغه بیان کې ویلي دي چې طالبان نه غواړي چې په زور او په جګړه د کابل تننوزي، د دې اراده نه لري. په بیان کې طالبانو باندې غږ هم کړی دی چې د کابل ښار په دروازو کې ودرېږي او پلازمینې ته دیننه نوځي. اوس داسې تاسو د کنټرول خبره وکړه، نو په افغانستان کې زیاتره ولایتونه چې دینن سهار یو شمیر نور ولایتونه هم طالبانو ته د طالبانو لاس ته ولوېدل، طالبانو ته وسپارل شول. د ننګرهار ولایت نن سهار وختي ور وسپارل شو. همداسې میدان ښار چې د میدان وردګو مرکز دی، خوست ښار چې دی هغه هم د طالبانو لاس ته ولوېده. دایکوندی ولایت هم د طالبانو لاس ته ولویده او بامیان دا کندی او بامیان هغه ولایتونه دي چې پکې اهل تشیع هزارگان په اکثریت کې دي دا هغه ته ورواوختل. په مزار شریف کې تیر شپه داس چلو شو چې لږه جګړه وشوه خو تر هغې وروسته او دا جګړه چې ده د عبدالرشید دوستم او د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور د وسلوالو او د طالبانو ترمنځ وشو. بیا هغې نه وروسته هغوی کمربند مات که طالبانو او ښار ته ورغلل. نو راپورونه داسې وایي چې عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور دوی ازبکستان ته اوښتي دي له هغه ځایه. یوازې پروان، کاپیسا، پنجشیر او کابل هغه ولایتونه دي چې اوس پورې د افغان حکومت تر واک لاندې دي.
صحیح. او پامیر داسې رپورټونه هم دي چې لکه زیاتره خلک کابل ته را روان دي، کابل کې هلته کډه شوي دي، نو هلته حکومت یا نورې داسې ادارې چې کومې دي هغه د دغو خلکو دپاره څه کوي؟ که نه دا خلک چېرته راجمع شوي دي، دي په کوم ځای کې دي، په کوم حال کې دي؟
اوس خو کابل ته د خلکو د ورتګ سلسله، د کډوالو د ورتګ سلسله درېدلې ده، ځکه چې د کابل بیلابیلې لارې چې دي هغه تړل شوې دي، د طالبانو تر واک لاندې دي. نو څو ورځې مخکې چې دا خلک راغلل نو زیاتره د کابل په پارکونو کې او په مختلفو ځایونو کې پراته دي، او افغان حکومت، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بیا بیا دا ټینګار وکړ چې موږ کوشش کوو چې دې ټولو ته خواړه او سرپنا او دا شیان ور برابر کړو. اوس هم هغوی عمل ته دي. نړیوالې ادارې چې دي لکه د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یا د ملګرو ملتونو د خوړو اداره، دوی اعلانونه کړي دي چې د دغې بې ځایه شویو خلکو سره باید مرستې وشي او هغوی هم ورسره مرستو ته دوام ورکړی دی.
سید، او بل امریکا افغانستان ته د سرتیرو لیږلو په اړه څه ویلي دي او څه کوي؟
موږ ولیدل چې د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي دي چې 15,000 سرتیری افغانستان ته لیږدوي. تر دې مخکې د 3,000 سرتیرو وینا کړې وه. نو دا 15,000 سرتیرو کې اکثریت را رسیدلی دي او ډیری را رسیدلی دي، نور هم په لاره دي، او امریکا غواړي چې د دغه سرتیرو په وسیله باندې له افغانستانه خپل وګړي او د سفارت کارکونکي وباسي. او نن موږ ولیدل چې هلیکاپټرې مسلسل له سفارته خطې روانې وي، او له سفارته په ویډیوګانو کې دا هم موږ ولیدل چې لوخړې خطې چې د بیلابیلو خبري اژانسونو په وینا باندې چې د سفارت دننه هلته ځنې دوسیې دي، اسناد دي، کاغذونه دي چې هغه دوی سوزول چې پکې حساس معلومات وو. نو دغه فعالیتونه روان دي، او امریکایي حکومت ویلی دي چې او برتانیا هم ورسره ویلی دي چې دوی به د دغه سرتیرو په ذریعه باندې له کابل هوایي ډګره خپل وګړي چې پکې د سفارت کارکونکي هم شامل دي هغوی به هم وباسي.
سمه ده. ډیره مننه پامیر ساحل د معلوماتو را کول. اوریدونکو، تاسو زم د همکار پامیر ساحل نه د افغانستان د تازه چې کوم هلته صورتحال روان دی د هغې په اړه معلومات اوریدل. په افغانستان کې د طالبانو جګړهییزو پرمختګونو نړیوالې ټولنې اندېښمنې کړې دي او هڅه روانه ده چې طالبان د زور له لارې واک ته ونه رسېږي. د امریکا ولسمشر جو بایډن اعلان کړی دی چې کابل ته به 15,000 عسکر لیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم هڅه کوي چې په افغانستان کې روانه جګړه روی. د افغانستان د خراب وضعیت په اړه زموږ همکار اسمت ساروان په واشنگټن کې میشت سیډونکو هاشم وحدت یار سره مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتلي چې هغه اوسني حالاتو ته څنګه ګوري.
زه ډېر خوشبینه یم، خو دومره ناخوشبینه کې زه خوشبینه ګورم. یو خوشبینه دا ده چې د امریکا ولسمشر خپل تصمیم تغییر کړ او 15,000 تازه دوی عسکر نن تصمیم ونیو چې 15,000 عسکر به افغانستان ته ستوي. دا به د هغو 3,000 عسکرو پر اضافه وي چې اوله ورځ کابل ته لاړلي. دویم مسله دا د شورا امنیت، ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډه تیاره کړله چې د افغانستان په قضیې د بحثونه وکړل. ډیپلوماتیکه پروسه شروع شوې ده. یې د پاره نه شي طالب مخه ونیسي، یې د پاره چې د قدرت لیږد وشي د اوسني نظام نه بل نوي ادارې لپاره. او طالبان هم په دې اړه فکر دي چې دوی خپله طالبان هم نه غواړي چې امارت قدرت ته ورسیږي، طالبان قدرت ته ورسیږي. طالبان هم بارها و بارها خبره کړې ده چې یو نوی حکومت، ټول شموله حکومت، اسلامي حکومت تر واک رامنځته شي. نو هغه تشویش د افغانستان خلک لري، هغه تشویش باید ونه لري، ځکه چې دا یو لیګ ده، انتقال ده. او تشویش خبره په هغه وخت کې کېدلی شوه چې نړیوالو بیخي شاک کړی وای د افغانستان قضیې ته، او داسې نه ده. دا نن دلته چې په واشنگټن کې چې زه قرار لرم، واشنگټن کې سپینې ماڼۍ کې استرالي غونډه دایره شوله، او افغانستان دی ملګرو ملتونو او د دنیا په لوبړیتوب کې دی یاد نه دی وتلی او غواړي چې افغانستان کې د جنګ مخه ونیول شي. اما قدرت باید ولېږدول شي د اوسني نظام نه یو نوي نظام ته، او دا پخپله یو ښه خبر دی او د افغانستان خلک باید هېڅ تشویش ونه لري.
ډېر تشویش د کابل په برخه کې شته، ځکه چې د افغانستان تر ټولو ګڼ نفوسه ښار دی او داسې خلک ویره لري چې که طالبان دلته حمله وکړي نو طبعا چې ورسره مقاومت هم کیږي او جګړه به ډېره خونړۍ وي او دا ښار به ویجاړ شي. ستاسو په نظر دغو وروستیو تحولاتو دا خطر رفع کړی دی چې په کابل به جنګ نه کیږي؟
بله، دوه خبرونه د ذکر شته. یو خبر داره چې د افغانستان حکومت د خپلو شرایطو نه په تېرېدو دی، هغه معلومات چې د هر کس نزد لرم د نن مې معلومات راخستې دي، ارګ په خپلو شرایطو باندې ټینګار نه کوي چې دوی به جنګ کوي. ارګ ولسمشر معاون د رئیس جمهور په دې باور دی چې د کابلیانو ته ضرر ونه رسیږي، خلک باید ونه وژل شي او د قدرت لیږد مسله مطامیز قدرت لیږد وشي، خو ضمانتونه باید واوسیږي چې طالبان ساختارونه نهادونه دوی سره غرض ونه کړي، د کابلیانو سره غرض ونه کړي، د کابل د خلکو سره خشونت ونه کړي. دغه پر خاطر د حکومت هم آماده شوی دی. یو خبر متاسفانه چې طالبان را تک خبر نه ده، اما دا چې جنگ نه کېږي، خلک نه وژل کېږي، دا ښه خبر دی. طالبان هم دی یای لکه نرم چې باوردل، طالبان یای چې مونږ کابل باندې عمله نه کوو، حکومت مشران نه غواړو چې هر څه تسلیم کی او د حکومت سره هم غرض نه لري، چارواکو سره هم غرض نه لري، کورنۍ سره هم غرض نه لري. لیک مسله مطامیز لیک کی یا طالبانو ته یا نوی حکومت ته. خب په مجموع کې دا یو ښه خبر نه دی چې طالبانو ته هر څه وسپارل کیږي او جمهوري نظام به نور متاسفانه ونه لرو، اما ښه خبر داره چې خلکو دپاره دغه خبر ده چې وژل به نه وي، تاوتریخوالی به نه وي.
وروستۍ پوښتنه، څه فکر کوئ چې واک به طالبانو ته انتقالیږي او که یوې موقتې بې پرې ادارې ته؟
د امریکایانو کوشش دا دی، د ملګرو ملتونو د شورا کوشش دا دی چې واک ولېږدول شي، لکه 5000 نوي عسکر هم بېرته لاړ چې واک ولېږدول شي یو جهادي غیر طالب رهبر ته، یا یو جهادي کمیسون چې غیر طالبي غیر حکومت وي هغه ته وسپارل شي چې بیا هغې نه وروسته لکه د موقت ادارې په مورد باندې یا د انتخابات یا د نظام د تشکیل په مورد بحث وشي. خو دا فکر شوی دی چې اوسنی حکومت او اوسنی نظام دا به متاسفانه نور نه اوسېږي. امکان دی ولري چې یو جهادي کمیسون ته دغه نظام ور وسپارل شي، اما دا نو د امریکایانو د نړیوالو طرحه ده. وګورو چې طالبان څومره خی په دې کې انفاق پذیری په دې کې خی، که طالبان دو منی نو دا یو ښه خبر ده. غیر دغه نو طبعا چې طالبان به واقع نسی، قدرت به نسی او بیا به ټول شموله حکومت باندې دوی فکر کوي.
تاسو په واشنگتن کې میشت سیډونکو هاشم وحدت یار سره زموږ د همکار اسمت ساروان مرکه اوریدله. اوریدونکو د افغانستان یو پلاوی نن پاکستان ته سفر کوي او له پاکستانی چارواکو سره به ملاقات کوي. دا وخت موږ سره زموږ همکار طاهر خان د ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب، کا اوریدونکو ته وایي چې آیا دا پلاوی چې پاکستان ته په سفر راځي د دې د راتللو مقصد څه دی، چا چا سره به ملاقاتونه کوي او په کومو موضوعاتو خبرې کوي؟
ډیره مننه تاسو. لکه چې وړاندې په کابل کې پاکستانی سفارت یو چارواکي نشار ویډیو کدا تایید تا چې د افغان پلان د حرکت کړی د کابل نه د دوی اول شاوخوا یو نیمه بجا پاکستان ته رسیدلو، لیکن دوی وایي چې دا امریکایانو د صداري حرکت وو سفارت او د هوایي ډګر فوج میدان ترمن د کارګرانو د راتګ هم لیک شو نوې وخت واخیست او د دې استعمالشه چې لکه چې په دې ډول څنګه وات کیږي یا اوسره د دې د تر اوسه پورې لا درسې دوه تایید نشوي، لیکن دا راتل کیږي او د دې نن هم چې کوم معلومات نشه د یو د اسلام آباد کې د یو چارواکي د قوت الله سره د نن د یو غونډه چې تاریخ کې و د پاکستان د قانوني څنډې سپیکر او د پاکستان فوجي او د پاکستان د خارجه وزارت او پاکستان ډیپلوماټان او د غرین کابل سره چې کوم تړاو لري افغانستان سره د پاکستان ځانګړي استاد محمد صادق یو هم دغه نن د شپې ډوډۍ د سپیکر د اخوا د زمين اوریدل شي په دغه ریس و داخلې خبرې هم کیږي او اول دی کې نه کسان وو په فلای کې او اوس دا ویل شي چې یو یو کوم د دې پلان برخه واغ نه راځي کوم نمونه چې مشال د یو سره شریک شي ویل کېږي نه هغه ساده نه دي چې یونس قانوني په خوا کې کوم نائب د مرستیال د مشر مو د پرون سره وزیر مو یو پکې هغه بل کریم خلیلی دی چې دا حزب وحدت اسلامي مشر دی بیا پکې احمد ضیا مسعود دی دا هم په خوا مرستیال د مشر پادشه دی بیا محمد محقق دی دا د حزب وحدت مردم افغانستان دا غي مشر دی خو دې دا د مشر د افغانستان دا د یو ځانګړي استاد مشاور هم دی بیا یو کس په دې کې سره دی هغه نومو منصور نادری دا د ملاقاتی داخلے بل پتی کے مقامی خارجہ وزیر سلاح الدین ربانی نے دوبارہ دے مقصد دار پاکستان ہوئی چھ پاکستان سرو کو حالات افغانستان کے بدل سے مستقبل لفارا پر اتنی کے نظام نو داغین ہوئی چھ مقامہ پاکستان کی سما ستم لڑی پر موجودہ حالت کے داغی دبو
صحیح شو ډیر مننه د معلوماتو راکول او ریدونکو تاسو د همکار طاهر خان نه او ریدل چې د افغانستان یو پلاوی د پاکستان ته په سفر راځي او دیبا د غلطه لچارواکو سره د افغانستان د موجوده حالاتو په اړه خبرې کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان خرابیدونکو امنیتی حالت ته په کتو سره په کابل کې د پاکستان سفارت د ویزو ورکولو لړۍ تیزولو اعلان کړی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر پرون په ټویټر لیکلی چې د پاکستانیانو افغانانو د نورو هیوادونو وګړو ته به ویزې ورکوي او د ده په خبره لی چې به په ناقانونی توګه پیسې نه اغستل کیږي. تر دې وړاندې د اګست په 14مه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد هم په یو بیان کې ویلي وو چې هیواد یې تیار دی چې په افغانستان کې میشته بهرنیو هیوادونو خبریالانو ته ویزې او د پاکستان له لارې د وتو زمینه برابره کړي. تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې.
د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد لخوا 13 ورځ په خپور شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د رسنیو سره کارکونکو خبریالان ک د خراب امنیتی صورتحال لوجي د پاکستان په لاره له افغانستان وتل واړي نو پاکستان به په افغانستان کې کارکونکو غیر ملکی خبریالانو ته په ترجیحي بنیادونو د ویزو ورکولو زمینه برابروي. په پیښور کې د افغانستان په چارو د نظر لرونکي خبریال او سیړونکي شمیم شاهد نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه نو هغه په ځواب کې وویل چې په افغانستان کې امنیتی حالات ورځ تر بلې په خرابېدو دي خو په افغانستان کې د غیر دولتي رسنیو دفترونه په کابل کې دي او هغلته کې لا هم هغوی خپل کار ته دوام ورکړی دی.
حقیقت خدای دی چې په افغانستان کې حالات ډیر خراب دي. طالبان ډیر په عجیبه طریقه باندې ولایتونه نیسي او ښارونه نیسي. چې کوم د پاکستان فیصله کړې ده نو دا خو هغوی د امریکا د پاره او د برتانیې د پاره یا د داسې نورو بار هیوادونو د جرنلستانو د غوی د خاریانو سټیزن د پاره کړی ده.
په افغانستان کې د بشري حقوقو او آزادو رسنیو د یو ادارې لخوا په خپور شوی یو راپور کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې په تیر یو کال کې 13 خبریالان د وجلو، ټپیکولو یا د تختولو د بیلابیلو پیښو سره مخ شوی دی. خو د پاکستان افغانستان د ولسی تړون په نوم د مدني ټولنې د پاکستان د غاړي منتظم نثار محمد خان وایي د تیری اونۍ راهسي په روان خراب امنیتی حالاتو کې د طالبانو لخوا خبریالانو ته سرقم دړکه نه ده ورکړې شوې او نه هم کوم یو خبریال د پاکستان د لارې له افغانستان د وتلو هڅه کړې ده.
چې کوم والیانو یا نور داسې مهم چارواکي او هغه چې طالبانو ونیول نو د غوی د مخکنه یو پالیسی خپل کړی دا چې دغه خلکو ته هیڅ قسم څه ویل نه دی، غوی ته څه ضرر نه دی رسول. نو په دې والا په د اغزی په خبریالانو کې هم یو خ تاثر شته دی او غوی هم دا سوچ کوي چې فرض کا طالبان راځي نو امکان دا دی چې غوی ته هم دغه سي عام مافیوي پکې. چې کومه خبره دی خبریالانو لپاره ده، دا د پاکستان لپاره یو ښه اعلان دی. او خو بیا هم زه دا خبره کوم چې داسې هلته کې تر اوسه پورې چا دا خواهش نه دی ښکاره کړی چې مونږ پاکستان ته تلل غواړو یا د پاکستان د لارې چرته بل خوا تلل غواړو.
د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر شیخ رشید احمد لخوا د افغانستان د غیر ملکی خبریالانو لپاره د پاکستان د ویزو په ورکولو کې د نرمۍ وړاندیز د هغې وروستو مخې ته راغلو چې د جمعې په ورځ په افغانستان کې طالبانو د دغه هیواد دویم لوی ښار قندهار هم ونیولو. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر څنګ اوسئ. دا سهار لنه هو، دا ما خام تر شپګو.
په کراچۍ کې پرون په لاسي بمی برید کې سوار لستنه وژل شو دي. وژل شوی ټول د یوې کورنۍ غړي دي چې پکې تماشومان شپږ ښځې شاملې دي. دوی د سوات سره تعلق لري. پولیس وایي د پیښې پلټنې یې پیل کړي خو تر اوسه څوک نه دي نیول شوي. تر اوسه د پیښې ذمهواري هم لا چا نه ده منلې. تفصیل د نیاز علی خان په رپورټ کې.
دا پیخی روستو د کراچی پولیسو مشر اډیشنل آی جی عمران یعقوب منحاس سمدستی د پیخی ځای او د گاډی معاینه کړي او بیا یې ویلي چې د لومبی معلوماتو تر مخه دا د لاسی بم برید یا د کریکر بم حمله وه. دا گاډی د بلدیه څخه د لانډی شیرپاو کالونی سیمې ته روانو. دې کورنۍ کې یو اونۍ مخکې واده شوی وو او نن دا کورنۍ هغه کور ته په بلنه ډوډۍ ته ورکلې وه. د ډوډۍ روستو بیرته روانو چې برید پی شوی. دی وایي چې اډمبنی معلومات ښیي چې په پیخه کې لاسی یا کریکر بم کارولې شوی. په پیخه کې ډیر زیان شوی. دا گاډی د ښځو او ماشومانو ډکو. موږ پلټنې پیل کړې دي. ډیر زر بعد د پیخې په اړه هر څه په ډاګه. د پیخې وروستو ټول مړی او جوبل بیا د کراچۍ سیول روغتون ته وړي دي. د سیول روغتون ډاکټرانو په وینا په مړو کې اته ماشومان او شپږ ښځې دي او د نورو اته ټپیانو درملنه روانه ده. د کراچۍ په سیول روغتون کې بیا د مړو د کورنۍ یو غړي شفی خان مشال ریډیو ته وویل
دا زما کزن دی فرمان علی خان. د دې فیملی وا چونکې شاته اتوار باندې واده شوی او دوی نن هغه خوږه وته وي هغې لتلي وو عابد آباد. واپس کې چې راتلل دا 19 کسانو په شیزور گاڑی دوی ته کریکر ور غرزولې دي. داسې ذاتیات زمونږ چا سره ذاتیات نشته. نو مونږ ته خپل غل معلوم دي. دا کلم کله دهشتګردي ده. ریډ باډی مونږ وړو او ثواب بدل عمل اعلان کوو چې آیا مونږ له سکول زمونږ تعلق د عوامي نیشنل پارټۍ سره دی. دا فرمان دی چې زمونږ کوم مشر رور دی دا سابقه صوبائی جوائنټ سیکرټری او دې وخت کې موجود د ډسټرکټ ملیر ذمہدار دی. زه او دې کې د یو دفتر زمونږ د رور چې کوم دی شمشیر د کور والا او سره د دریو بچو پوره فیملی وفات شوی.
فرمان خان چې د کورنۍ اته ماشومان او شپږ خزی په پیخه کې د لاسه ورکړي. په دې پیخه کې د فرمان خان دوه انګیندې، دوه انګورانی، درې نوسی، یو لور، دوه ویرونه وجلې شوې دي. د فرمان خان تعلق د عوامي نېشنل ګوند سره دی او هغه اوس د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی کونسل ممبر او د ګوند د سن پخوانی جوائنټ سیکرټری هم پاتې شوی. د پیخې په اړه بیا د عوامي نېشنل ګوند د سن جنرل سیکرټری یونس بونیری د اګست په 14مه ماسخوتن مشال لیډیو ته وویل
فرمان زموږ د چور ملګری دی. د ټول خاندان مشر دی. زما خیال د خاندان نن ختم شو. یو کس نیم دوه درې څلور کسان به پاتې. خورا ډېر د افسوسناک خبر. دومره لوی عالمیه ده چې کار ده چې په دې ریاست کې د سټیټ کې مونږ اوسو. 14 کسان په یو حادثه کې د یو خاندان شهید کېدل په دې ریاست کې د دې حکومت د اندازه لګېدی شي د دې د غفلت او د دې د لاپروایۍ او د خاموش ناستې. مونږ چې څنګه د خپل شهادت شودا د ځین اوچت انشاءالله عوامي نیشنل پارټي به سار کینی او مونږ خپل الله ملوم ته کو.
د پاکستان د کورنو چار وزیر شیخ رشید احمد د سن وزیر اعلی مراد علی شاه او گورنر دا پیخه غندلی او د پلټنو امر کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند د سن په وینا د ټولو مړو جنازه به نن د اگست په 15مه مازیګر په کراچۍ کې کوي او له هغې وروسته به سمړي په کراچۍ کې او سبیا په سوات کې خپل حاضرو کې سپاري. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې د مجید بابر نبلند خبرونه وورو.
په کابل کې د واک د سولې د انتقال راپورونه په داسې حال کې خبريږي چې طالبانو د شاوخوا ټول افغانستان کنټرول ترلاسه کړی. داسې راپورونه دي چې د هغې ډلې وسلوال د پلازمینې کابل شاوخوا ته رسېدلي دي. یو افغان چارواکي اسوسیټډ پریس اجانس ته ویلي دي چې د طالبانو مذاکراتي ډله ارک ته د واک د انتقالولو په اړه خبرو له روانه ده. دغه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، د اګست په 15مه وویل چې د دې خبرو مقصد په پوره امنه توګه د حکومت طالبانو ته سپارل دي. خو د اګست په 15مه د افغانستان د داخله چارو قائم مقام وزیر عبدالستار میرزا کوال په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي په سولې د توګه به واک عبوري حکومت ته سپارل کیږي. تاکل شوی چې د افغان سیاستوالانو یو پلاوی نن پاکستان ته ولاړ شي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې ډیری برخې د افغان طالبانو لاسو ته د ورتلو راپورونه دي. سرچینو مشال لیډو ته ویلي چې په دې ډله کې پخواني مرستیال ولسمشران یونس قانونی، احمد ضیا مسعود، د یو شمیر افغان سیاسي ګوندونو مشرانو سره کابل اسلام آباد ته ځي. په خیبر ضلع کې میشته امنیتي ځواکونو تصدیق کړی چې د اګست په 15مه نیټه د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ او تجارتي حلو درو لپاره تړلې ده. او دغه ګام د امنیت په خاطر په داسې حال کې پورته کړی چې نن سهار طالبانو د ننګرهار ولایت بېله جګړې واغېستو او د تورخم پولي افغان لوري ته انتظامي چارې سنبال کړې دي. پولیس وایي په کراچۍ کې په لاسي بم برید کې د سوات د یوې کورنۍ 14 کسان وژل شوي دي. د اغېزمنې کورنۍ مشر فرمان علي خان د عوامي نېشنل ګوند مرکزي کونسل غړی دی. پولیس وایي چې پلټنې پیل کړې دي خو تر دې دمه یې نه څوک نیولي او نه هم چا د پیښې ذمواري منلې ده. په افغانستان کې د پاکستان سفارت د پاکستانیانو، افغانانو او د بهرنیو هیوادونو وګړو ته د ویزو ورکړې او پروسې تیزولو اعلان کړی. د هیتی د ولسی خوندیتوب اداره وایي چې د اګست په 14مه د راغلي دلدلې له امله د وژل شوو کسانو شمېر 304 ته لوړ شوی او لږ تر لږه 1300 کسان ژوبل دي. په ریختر پیمانه د دې دلدلې زور 2.2 ریکارډ شوی و.
خبرونه هم د مجید بابر نه واورېدل او ورزوس د یو رپورټ طرف ته. د هیټي هیواد د ولسي خوندیتوب اداره وایي چې د اګست په 14مه د راغلي زلزلې له امله د وژل شو شمېره 304 ته رسېدلې. د 2.2 درجې د زلزلې لږ تر لږه 1300 کسان زخمیان کړي هم دي. د امریکا د جیولوجیکل سروې اداره وایي چې زلزله د هیټي هیواد د ځایي وخت مطابق سهار 3:00 راغلې وه. مرکز یې له پلازمینې پورټو پرنس څخه 1.5 کیلومتره لری لویدیز لور ته وو. تفصیل د ملالې بشیر په ریپورت کې اورو.
د هیټي د ملکی خوندیتوب ادارې ویلي چې په زلزله کې ډیر کسان د دې هیواد په جنوب کې مړه شوي دي او د خوندیتوب عمله توانېدلې چې ګڼ کسان له نړېدلو ودانیو راوباسي. په دې زلزله کې کورونه، هوټلونه او کلیساوې نړېدلې دي. صدر اعظم اریل هنری د یوې میاشتې لپاره بیړنۍ وضعیت اعلان کړی او هغې سیمې ته ولاړ چې د زلزلې مرکز دی. نړیواله سره صلیب اداره او روغتونونه په هغو سیمو کې د ټپیانو درملنه کوي چې د زلزلې اغیز پکې کم دی او خلکو ته د خوړو ویشلو او موقتی سرپناه برابرولو په برخه کې مرستې کوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې زلزله په پورت آف پرنس ښار کې هم ډیره حس وه، خو دغه ښار ته ډیر زیان نه دی رسیدلی. د رشتر پر حساب 0 درجې زلزله 11 کاله مخکې په پورت آف پرنس سیمه کې سوې وه او دا ښار یې له خاورو سره سم کړ. په هغه زلزله کې 300,000 کسان مړه شوي وو. د سپینې ماڼۍ د معلوماتو له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن او مرستیال ولسمشرې کمالا هاریس ته د دې زلزلې په اړه معلومات ورکړل شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن د هیټي له زلزله ځپلو سره د بیړنیو مرستو امر کړی دی. د بشري مرستو رسونکي ادارې وایي چې له دې زلزلې له کبله د هیټي اقتصادي وضعیت نور هم خرابېدای سي. په هیټي کې په 2010 کال کې زلزله سوې وه او دا هیواد اوس په بشپړ توګه له هغه زیانه رغېدلی دی. خو په دې هیواد کې د زلزلې له کبله سیاسي بحران خپل اوج ته ورسید او ولسمشر جووینیل مویس ووژل سو. دا هیواد د کووید-19 له ناروغۍ سره هم لاس او ګریوان دی او موسمي سیلابونه هم اټکل سوي چې د اګست په 14مه دې هیواد ته رسیږي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
او اوریدونکو مشال ریڈیو تاسو سره مسابقتی کمیشن آف پاکستان یا د پاکستان د سیالی کمیشن سی سی پی د چینو ملیونه سلور سلویخت ارب روپے له دې وجه جرمانه کړی دی چې دوی په خپلو کې سلا کړی و او د چینو نرخ یې احتیاط کړی و. دی وای چې دا اقدام د پاکستان د سیالی د 2010 قانون خلاف ورزی په زمره کې راسي. هلته په پاکستان کې د چینو د ملونو سازمان دا پریکړه ناسمه بللې ده او ویلي دي چې د دې پر ضد به عدالت ته ورسي. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
کال 2006 کې مرکزی حکومت د پاکستان وو ادارو ته د چینو د زیاتو نرخونو د بحران پاړه د پلټن امر کړی وو چې پکې د پاکستان مسابقتی یا د سیالی کمیشن ایف آئی اے یا وفاقی د پلټن اداره د احتساب قومی اداره نیب او سٹیٹ بینک هم شامل وو. په 14 اگست د پاکستان د سیالی یا کمپټیشن کمیشن آف پاکستان خپل رپورټ خپور کړو چې تر مخه د 1.8 چینو ملیونو مالکانو په غیر قانوني توګه د چینو لوړ نرخ ټاکلی وو کوم چې د دا 2010 د قانون پر ضد وو او هم په دغه جرم یې د پاکستان د چینو د ملیون تنظیم پی ایس ایم ای یا پاکستان شوګر مرچ ایسوسیشن سلور سلویخت ارب روپیه جرمانه کړی دی او ورته امر کړی چې شپیتو ورځو کې دننه دغه جرمانه جمع کړي. ولې د ملیون مالکان دا پریکړه نه مني؟ پیښور های کورٹ کې وکیل قمر ندیم وای چې ملیون سازمان پابند دی چې دا پریکړه اومنی او جرمانه ورکړي
او باید نه خوده زګه چې باقاعده یو اداره ده چې کم دی دا کمپټیشن هغه لیگل دی دا کارم دا لیگل دی خپل خپل ادارې هغه کړې ته پغې کې دا یو اداره ده کمپټیشن والا نو دې ادارې خپل دا رپورت ورکړو دی چې دا کومه فیصله کړې ده بالکل د قانون په مطابق شوی ده.
بل خو ته د نوم نه خودلو او د خبرو نه ریکارډ کولو په شرط د چینو د ملیون د سازمان یا پی ایس ایم ای یو عہدیدار مشال لیړو ته ویل چې دا یو متنازع پریکړه ده او د کمیشن غړي خپلو کې هم متفق نه دي او دوی نه مني او زیاته کړه چې عدالت به هم د دې پریکړې پر ضد ځي. خیبر پختونخوا کې د سوداګرو د اتحادیې په خوانی مشر او صنعتکار انجینیر مقصود انور وای چې باید دا ډول پریکړې عملي کړي او ولس ته ګټه خامخا ورسي.
دا جرمانه چې دی کړه یو انډیکیشن دی کې ګورنمنت سیریس دی دا یو انډیکیشن دی او دې کې چې جرمانه شوه دی دا شکر مل زپاره خو دا دونه غټ رقم نه دی لیکن بیام شدی کنا یو پریسیڈنس کو قائم کی گی. امید چھ دے سرا نہ صرف شوگل مافیا بلکہ باقی چھ کمی و کمیونٹیز والا خلق دی اغم با سبق کا خلی. امید دے چھ دے کہ گورنمنٹ با سی بی سی اور دے باندے چھ اگر فرض کر دا جرمانہ پیمنٹ ہو نشی اور دا قیمتوں کم نشی نو آگے دا پارا چھ دی فیوچر لاہے عمل بیاتی آتی آ رہی اور دے چھ دی کنا ریوارڈز عوام تا فائدہ چھ دی کنا دا اورسے گی.
بلخواته د چینو بیپاریان وای چې نرخونو برخ کته کېدو له وجې د دوی روزګارونه هم ډیر اغیزمن شوي دي او حکومت هم دوی له د بازاره کم نرخ ورکړي د کم له وجې چې دوی سو وخت پورې چینی خرڅول پرېخو دي. رام بیلګل چې پیښور کې د چینو غټ سوداګر دي وای دا وخت د یو کیلو چینو نرخ د 550 تنه سباندې 100 روپو ته رسیدلی دی. دوی غوښتنه وکړه چې باید حکومت د چینو یو مستقل نرخ وټاکي.
حکومتی آرڈر جاری شو جتا سو بدا چینی پا 88 روپے کلو پہ حساب خرسا ہوئی. اگر آپ لو پہ 105 روپے کلو باندھے بمنگتا کا چینی پری ہوتا ندی دکاندار نخبلو کی اتفاق ہو چیرا نہ بیرا واڑ نو پینز شپگ رضی پدی مارکیٹ کی بیا چینی دا خلق بور پسی کر دے نہ ملاوی دا نو چینی 5300 تر سی دلوا زمون دے چینو روزگار مکمل طور تباہ برباد سوجی زگا چې اوس مثلا ابل اور اس په 5300 روپے دلته خرڅیدا پبلک کچا سروا او اوس چې دین اوس ما غچینی په شل کم 5000 خرڅیږي نو 220 روپے می تاوان کو کنه.
دا د وندنا چې کال 2006 کې ټول ملک د چینو بحران نه مخته شو او نرخونه ډیر بره وختل. د هغې ورسره د پاکستان وزیر اعظم په امر مرکزی د پلټونو ادارې خپل رپورت کې ویلو چې ملک د چینو د بحران د ټولو زیاته مالی ګټه د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مخکخ جانګیر ترین په دویم نمبر وفاقی وزیر خسرو بختیار دی ډله او په دریم نمبر هم حکومتي اتحاد کې شامل مونسلاحی کمپنو پورته کړی دی. دوینا علاوه پکې دا شهباز شریف خاندان او د پیپلز پارټي چیرمن آصف الزرداری دی هم شامل دي. په 14 اگست د پاکستان اډیټر جنرل هم د چینو د ګرانې پړه خپل یو پلټن رپورت کې ویلو چې ملک کې دننه د چینو د کمی باوجود د چینو ملیونو مالکانو د ضرورت نه سیوا چینی بهر ملکونو ته لیږلی وو چې له وجې د یو کیلو چینو نرخ تر 100 روپو رسیدلی دی. بلخوا ته بیګا د وزیر اعظم عمران خان بحران مشیر شہباز گل ویلی چې رچینو په بحران کې ککړ کسانو باندې وزیر اعظم لاس اچولی او څوک به هم نه پرېږدي. دینه وړاندې وزیر اعظم عمران خان هم سو سواره دا خبره تکرار کړې چې دغه خلک د قام ولدي او دوی سره به بغیر توپیره احتساب کوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال لیډیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2130، 15315 پیته او 15155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
په سواد کې څو ورځې وړاندې پولیسو ویلي وو چې درې مشکوکه کسان یې د شکو په تور نیولې دي، خو د اګست په 14مه نیټه د سواد مدني ټولنو یو مظاهره وکړه، ادعای وکړه چې پولیسو بېګنا کسان نیولې دي. په منګوره ښار کې شوې دې مظاهره کې غوښتنه وشوه چې له مردان سره تعلق لرونکي نیول شوي درې زده کوونکي دي خوشي کړل شي. پولیس وایي چې نیول شوي کسان یې هغو خلکو ته مخامخ کړي وو چې شکې شوي وي، خو هغې ویل چې دا هغه کسان نه دي. په سواد کې تېر اونۍ د سیلانیانو د شکو درې پیښې شوې چې په اړه ځایي خلک اندېښمن شوي وو. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
منګورا نشاط چوک کې راجا مشوي ځای مشرانو د پولیسو په ضد نارې ولګولې او د مردان سره تعلق لرونکي درې زده کوونکي چې پولیس ته سیلانیان لوټ کولو په تور کې نیولي په حق کې ویناګانې وکړې. احتجاجي مظاهره کې شامل د قمبر اوسیدونکو ایرپان چټان وای چوړمۍ کې دغه ظلمي ناقانونه دوه ورځې په تاڼه کې بند کړل او پولیسو پر تشدد هم کړی.
د مردان راغلي درې طالب علمان اغو پکې نیولې شوې دي، اغو بیا دوه ورځې په غیر قانوني کسټډي کې ساتلې دي او د اغې سره سره په اغو باندې تشدد شوی دی، بیا عدالت ته پیش کړی دی او جیل ته لیږلې دي. د سیاحانو د خپل خبره چې لکه دا کسان په دې کیس کې ندي، انوال دا هغه کسان ندي، اغو په قاعده په خپل کال باندې په خپل ویډیو باندې اغو د اقرار کړی چې دا کسان پری دی، مونږه نور مپازاوي.
یو بل تن سجاد خان وایي چې د نیول شوي تنانو څخه تر دې دمه څه قسمه لوټ شوی مال نه دی برامد شوی. پولیس بې قصوره تنان نیولي ځکه دوی په احتجاج داس پورې کړی.
تاسو غلونه سي ته به ریکوري نه کړئ، هغو ټلیفون نو سره پیدا نه شو، پیسې وسره پیدا نه شوې، نو ته خو هم دغه ضابطې ته د سره سنگل شاید هغو برامد نه شو، نو ته څنګه ګناهګار یې؟ سنه سمپل شوی خو به د هغو سره نیولې کنه، ځکه به دی وایي چې دا هغه کسان دي. دوی چې په کم ورځ باندې جیل ته لېږل، په اخره کې د ټلیفون بند کړو او بس وی جیل ته لېږې، بس وی دا دغه کسان دي. دغه مخادل ته د امن خرابې د دغه خلک په شکل کې راغله ده او نور مطلب دار سواد خلک دته نه دي جوړ. د باور دي راغله ځینې پکې نور خلک راغله ده، د بیا د سواد د امن بیا خرابې دي ته موږ نور نه جوړ.
مظاهره کې شریک ډاکټر جواد زیاتوی کرنیولې شوی تنان پډاکه کې ملوثي ولست دي پډاکه کړی، یا دې د پیښې غیر جانبداري سره تحقیقات وکړي شي.
کم خلک چې بغیر قانوني اکټیویټیز کې انوالډ موږ دغه خلاف یو، خو چې کم خلک ظلم کوي موږ د ظلم هم خلاف یو. ظلم کفا هغه د هر چا طرفه کیږي، موږ رسوات ته پولیس خلاف نه راوتی بلکې د هغه خلکو خلاف راوتی کم چې د پولیسو په دې جامه کې غیر قانوني کارونه کوي. دا سټوډنټس وو کب د دې انویسټیګیشن وشي کدو په دې کې ککړی بالکل خپل دې سزا ورکړي، کفرس کا دو په دې کې ککړ نه او بالکل د دوه غیر قانوني گرفتاریاں شوی، نو موږ بیا دې خلاف یو چې دې ماشومان له دې انصاف ورکړل شي. موږ ټول مردان موافق وړو چې د سواد کې داغو د راغلي خلک چې کم دي موږ هغه له سکیورټی مور نه کړل.
د مرکن ډیویژن پولیس مشر ډی آی جی عبدالغفور اپریدی په دغه اړه خبریالانو ته ویلي چې پولیسو د شک په بنیاد درې تنه نیول ول او د قانون مطابق کاروي روانه ده.
وو کچھ انیشلی هم لوګو نے کچھ سسپیکٹ پکڑے جن کو
سر کې موږ شکمن تنه نیول ول، کوم چې لوټشوي سیلانیانو هم د پټوانو نه پیژنګلو پخلې کړو. بیا چې موږ ورته مجرمان دوباره وخودل نو هغوی ویل دغه تنان نه دي، کوم چې اصل مجرمان دي د هغوی ګیره اغستی شوې ده او ډېر زر به تاسو سره
شریک کړو. جلد آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے ان کی انفارمیشن، ٹھیک ہے جی.
مردان نیول شوی درې زده کوونکو په اړه ځایي مشران او د مردان پخوانی ناظم حمایت الله معیار هم وایي چې دغه زلمی د سواد سیل ته ورغلی ول او پولیسو صرف د شوکې فشار ختمولو لپاره نیولی. زر تر زره دي دغه زلمی خوشی کړی شي او د زموارو په ضد کاروای وکړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریڈیو دا.
په خیبر ضلع کې اقلیتي وګړو غوښتنه کړې چې په تیرو جګړو بدمنۍ کې دوی هم متاثر شوي او په تیرو باړه کې کورونه ویجاړ شوي او کاروبارونه ختم شوي. دوی په کار ده چې د ځایي قبایلو په څیر د دوی د ستنېدو بندوبست وکړل شي او ټول مراعات ورته ورکړل شي کوم چې نورو کډوالو ته ورکول کېږي. د قبایلي ضلعو نه په اقلیتي څوکې منتخب شوي د صوبایي اسمبلۍ غړی ویلسن وسیر بیا وایي چې دوی په دې رستیو کې د تیرو باړې دورې کړي دي او هلته یې د متاثر شوي اقلیتونو په اړه تفصیلات جمع کړي او هڅه کوي دنیا مشکلات هوار کړی. تفصیل د فرهاد شینواری نه.
د خیبر اقلیتی وګړي غوښتنه کوي چې په باډا او تیرا کې په تیره بدمنۍ کې د دوی کورونه او دوکانونه هم ویجاړ شوي وو او په کار ده د بیا رغولو په سروې کې ورله شامل کړل شي او د دې معاوضې دې ورکړل شي. دوی وایي د پیدایش سرټیفیکیټ طریقه دې ورته اسانه کړل شي او د اقلیتونو په کوټه باندې دې د برتۍ نظام بحال کړل شي. باډې او تیرا نه زیاتره اقلیتي کورنۍ پېښور او د ملک نورو برخو ته کډه شوی او دوی وای د ځای قبایلو په سیر خپل کلیو ته ستنېدل غواړي خو په کار ده د کورونو جوړولو معاوضه ورکړل شي. د خیبر ضلع د سیکانو د ټولنې یو مشر صاحب سنگ مشال ریډیو ته وای
په کورونو وران پرتی نو دی وجه نه الته تک خلکو ته ګران دي. بل یو ځل دا مطالبه کوم چې بعضی پزمکو کورونو باندې هغه بازی کورو نخو بازی خلکو قبضه کړی دی ناجایزه. زما حکومت ته دا مطالبه ده چې یاره هغه دې واپس واغستی شي او زموږ خلکو ته حواله کړی شي. او چا چې هلته څه بعضی خلکو کورونه خرڅ کړي نو پیسې دي سارې کړي دي. بعضې مسالې شته دی خو حکومت نن سبا چې کم امن او خاص طور پر به چې باندې چې کم آرمی کم امن هلته راوستی دی نو زموږ خلک ډیر زیات مطمئن دي او دا غواړي چې واپس لاړ شو. خو چې دا کمې مسالې دي دا دې ورته وارې کړی شي نو دا به ډیره ښه.
په خیبر ضلع کې د عیسائی ټولنې یو مشر ارشد مسیح هم را سره خپل ستونزې او غوښتنې سداسې شریکې کړې.
په غونډ مرچ ډیسټریکټ کې ډیر زیات پرابلمس دي غونډ مینورټیز ته او ټولو نه اول چې وګورو نو خلکو سره خپل ځمکې نشته دي. سوپر ځمکې نه وي اپورې ډېر غټ مشکلات دي. نن یو ځای نه اوباسي سبا بل ځای نه اوباسي بل سبا بل ځای نه اوباسي. چې مینورټی ته خپل ځمکه ملاو شي قانونه جوړ شي نو ډېر غټ احسان بستا سمون باندې وي. او اوس چې وګورو تیرا کې چې کومه کوم کورونه وران شوي دي دا چې کوم سروې روان دي کار دی چې تیرا چې څومره کورونه دي مینورټی زغاز که هندوان دي که سیکان دي که سیک کمیونټي ده که هندو کمیونټي ده هغوی د سروې کې دا شامل شي او هغوی دپاره چې کوم دی معاوضه ده ورکړه.
د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو نه پس په قبایلي ضلعو کې صوبایي اسمبلۍ څوکیو لپاره انتخابات شوي او اقلیتي غړی د خیبر ضلع نه منتخب شوی. د قبایلي ضلعو نه صوبایي اسمبلۍ لپاره په اقلیتي څوکۍ باندې منتخب شوي غړي ویلسن وزیر په یو رالیږلي پیغام کې وویل چې دوی په دې وروستو کې د تیرا او باډې دورې کړي او هلته چې د چا کورونه ویجاړ شوي د هغوی فهرستونه یې راجمع کړي او دا به د قدرتي افتونو د سنبالولو صوبایي ادارې پی ډی ایم ای سره شریک کړي. او چې هلته سیکانو هندوانو عیسائی ټولنې ته څه ستونزې ورپېښې دي نو باید موږ سره یې شریکې کړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا
په مومندو کې په خانه ماربل سیټي چې د خیبر پختونخوا ځانګړي یا سپیشل اکنامیک زون دی پکې د کانو یو کارخانه لګیدلې او الته په 15 کارخانو د ودانې کارونه روان دي. دغه سیمه خلک غواړي چې دغه اقتصادي ځای کې د کارخانې ولګول شي او دوی غوښتنه کوي چې ورته د تللې لارې سمې کړل شي او د اوبو بندوبست پکې هم وکړل شي. د دې ترڅنګ د سیمې ولس دا هم غواړي چې په دې اقتصادي زون کې د ځایي خلکو ته نوکری ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترګزی په ریپورت کې اورو.
د مومندو خلک غواړي خیبر پختونخوا سپیشل اکنامیک زون باید زر تیار شي چې خلکو ته پکې د مزدورۍ موقع ملاو شي. د دغه ځوان اولنی نوم محمد ماربل سټي و. د ماربل سټي جوړولو کارونه لس کاله وړاندې شروع شوي او ویل شوي. ماربل سټي کې به یوازې د سنگ مرمرو کارخانې وي. تر 2019 پورې دغه ښار کې کومه کارخانه نه وه لګېدلې، ولی حکومت تر دغه وړاندې ماربل سټي په سی پیک نومې په اقتصادي کوریډور کې هم شامله کړې وه. سږ کال د جون په 10مه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی دغه ماربل سټي نوم بدل کړ او دا یې د خیبر پختونخوا خصوصي اقتصادي زون په چوکاټ کې شامله کړه. هر کله که د مومندو دغه اقتصادي زون تیار شي خلکو ته وایي څه ګټه وي. ارشد خان د کوزه محمد اوسیدونکی دی او مشال ریډیو ته وویل
سره زمونږ خو ازمکې دي خوشانه دغه سره قیمتي شو دی چې دغه کم روډ را روان دی. د ماربل سټي لکه دلته روډونه زیات تر کچه دي، دغه روډونه به سره پاخه شي. لکه مونږ ته پکې سهولت ډېر را روان دی، مونږ یې نو چېره او بل مونږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې دلته زمونږ څومره ځمکې ورکړې دي چې همدې مقامي خلکو ته پې نوکرۍ ملو شي.
په کال 2011 کې د پخواني فاټا د ترقي ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټي لخوا ویل شوي دوی 3.5 اکر ځمکه د دغه ښار دپاره د خلکو نه اخیستلې ده. د دغه ښار دپاره یې د پېښور وتلې سرکم په ځینو ځایونو کې روخ کړی و، ولی د یکه غونډه یو بل 4 کیلومتره سرک دغه ښار ته نوی هم جوړ کړی و. خو دا وخت په دغه ترقیاتي منصوبه کې څه نیمګړتیاوې دي. امرود خان نومې یو بل تن چې خوښوي په دغه ځون کې د صابون او د صرفو د پوډرو کارخانه ولګوي وی ویل
اول نیمګړتیا خو دا ده چې دواړه سرکونه دا چې کم شوي وو دا غنیر د غاړم او دا غاړم د هغه دواړه بیا واپس وران شوي دي. د اوبو کمې خو پکې داسې دی دوی د سیند نه اوبه دغه کړي دي، په کار دی چې خپل پارې او دغه په دغه باندې خپل خپل پمپونه او دغه پې لګولې وي ټویلونه یې پې دغه کړی وي، نو هله به دغه سره به دا نور هم کامیابه شوی وي.
په اقتصادي زون کې دا وخت کانو یوه کارخانه چالو شوې، ولی 15 نورې کارخانې چې د سنگ مرمرو کارخانې هم پکې شامل دي جوړېږي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د صنعت دپاره مشیر عبدالکریم خان د اګست په 14مه مشال ریډیو ته وویل د پېښور لاړه وتلې سرک منظور شوی او لنډ ورځو کې به د ودانۍ کار شروع شي، ولی د یکه غونډه د وتلې سرک دپاره 1.5 ارب روپو منظور شوی ده او هغه هم ممکنه ده چې په لنډ وخت کې ټینډر او یا ټیکهدار ته حواله شي. په اقتصادي زون کې د ځایي خلکو د نوکریو په حواله زیاته کړه هغه وخت د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د خار په اقتصادي زون کې شاملولو هدایت جاری کړو. 2000 اکر ځمکه باید د زون دپاره نوره واخیستل شي او ذمهوارو ته یې ویلو د نوې ځمکې دپاره دي فیزیبیلیټی رپورټ یا هغه رپورټ چې آیا دغلته نوی اخستونکي ځمکه د زون دپاره ښه ده او که څنګه، رپورټ دې هم جمع کړي، خو په هغه تر دې وخته پورې کار نه دی شروع شوی. شانواز ترغزه، مشهد ریډیو، پېښور.
ملما پالنه د پښتنو په خانه دود ګڼل کیږي. وزیرستان هم د نورو پښتنو په سیر د دود تاشمن دي، خو په دې کې یو ځانګړی انداز لري. وزیرستانیان د ملما تر درناوي او ملمستیا رستو اغا تر خپلې سیمې بدرګه کوي او بیا ورسره خدای پامانی کوي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په وزیرستان کې نه یوازې پښتانه لخپل سرپناه او جونګړې مخکې د ملما لپاره د حجرې بندوبست کوي، بلکې تر هغه په ملما پالنه کوي چې بیرته ملما خپل امنی سیمې ته ستون کی او یای تر کوره ورسوي. په وزیرستان کې یو چاته لکندو پوری ملما ورزی قربانی لیدو ته خپل د چم او گاوند نږدې دوستان هم وربولي. وزیرستانی قومي مخور عبدالانور مشال راډیو ته وویل په دوی کې د لری او نږدې سیمو د ملمنو پالنه توپیر کوي.
ولما ته کتل شي یو ولما د لری دی وی یو د نږدې دی وی یو د کندو ولما وی کندو می جوتا وی لکه ایس کیز د خسنا یا د منګاله ناروشي په پسخه کلاري زنه د سرګلاري زنه د غړای د بریزلاري زنه د ګاډلي ګاډلای مش سوکړه کې څیک بیلی څیک ګاډلای بیلی دا غزنو کوکینه د ډبال په خوي مصر زړې مش دایوته جوړوي په غړی کې به ګاډلای په مستقه وړوي. خدا ول ما چې مکر روسی چې کیما پر زله سره راوونو هغه پر څیک بعد خبره و ته وکړه د مود پر ډره بد نومیدو.
د حق مزار بنوند وزیرستان د مای زر مدخلی او سپینګری وای هر څوک دا کوخخ کوي چې ملمه خوخه او په عزت رخصت شي.
ولما چریسی سمیر چگما دی ذات ورکی چا د پسوی وخت اپسال لوي چې د سرګي واته سرګو لوي چې کونډي ماړي واته ستال بار جوړ کی فغېډي مستو وغا تر و پکی کی دانه کا ساسی پام دي چې مدو وې ذاتي سی مو مسارو سی یا مستو پارو سی پا قومی
مشر حبیب خان مدخیل وای چې د خوستوالو او وزیروالو میلمه پالنه یو ډول ده، لیلی رسی مراغلو میلمنو ته ډیر تیاری کیږي.
د خوست خلک د وزیرستان خلک یو رسم ده، یو رواز ده، یو پښته ده.
قومی مشر ملک حاکمین وای د لپاره چې میلمه خپه او پتنګ نشي، نو کوربه په کور کلی او خپل ځمکه او جایدادونو ګرځوي.
دا علاقه مشتا چې کله ول مارو شي یمی چې شروي لکه یی سړی جایداد وی چې ویني دا مې نوای کیر جوړ کړای دا یم دا دیول مانه دا مې ترز یی دا مې غاده او په دغځی کې دایمو جایداد تای کنه یی غری مې نوی چکر غری نته په وای پاکه نشتر وی سر پون وی منځی وی ځن غزی وی د ځن خون غزی نه دی په دا منده کې میزي ور شروي چې دای میزن جایداد تای مشکلات
همشته چې د کلی او قوم ملمنو ته بیا ډیر په شاندار ډول په یوالو یا قومي جمع یا حجره کې ملمستیاوي جوړوي، او که ملمانه قوم ته ډیر محبوبي او یا قوم ته صادقانه څه کړي وي، نو په پښتني دود وزیروال پټکي هم ورپسروي.
د مشال رادیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه،
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو،
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
پایونی مبجا،
قانونی لاری
پدونی موبجو،
د رنا پلور
پپاوکم دریو بجو،
سندری جادوګری
پدرینی موبجو،
روختیا او درملنا
پسلورو بجو.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر ہے اس تخ پرونی پاخر کی سلبیاد مجید بابر نے لینڈ خبروں نورو
کابل کې د واک د سولېز انتقال راپورونه په داسې حال کې خبريږي چې طالبانو د شوخوا ټول افغانستان کنټرول ترلاسه کړی. داسې راپورونه دي چې د هغې ډلې به سوال د پلازمینې کابل شوخوا ته رسېدلی دي. یو افغان چارواکي اسوسییټډ پریس اجانس ته ویلي دي چې د طالبانو مذاکراتي ډله ارګ ته د واک د انتقالولو په اړه خبرو روانه ده. دغه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي. د اګست په 15 وویل چې د دې خبرو مقصد په پوره امنه توګه د حکومت طالبانو ته سپارل دي. د اګست په 15 د افغانستان د داخله چارو قائم مقام وزیر عبدالستار مرزا کوال په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي په سولېز د توګبا واک عبوري حکومت ته سپارل کیږي. د طالبانو یو ویان مشال لري تو ویل چې د واک د سولېز انتقال په اړه خبرې روانې دي خو نور تفصیل یې ورنکړ. ټاکل شوی چې د افغان سیاستوالانو یو پلاوی نن پاکستان ته ولاړ شي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې ډېرې برخې د افغان طالبانو لاسته د ورتلو راپورونه دي. سرچینو مشال لیدو ته ویلي چې په دې ډله کې پخواني مرستیال ولسمشران یونس قانوني او احمد ضیا مسعود د یو شمېر افغان سیاسي ګوندونو مشران هم شامل دي. په خیبر ضلع کې میشته امنیتي ځواکونو تصدیق کړی چې د اګست په 15 نیټه د تورخم دروازه هر ډول تګ او تجارتي هلو ځلو لپاره تړلې ده، او دغه ګام یې د امنیت په خاطر په داسې حال کې پورته کړی چې نن سهار طالبانو د ننګرهار ولایت کنټرول ترلاسه کړی او د تورخم پولې افغان لوري ته انتظامي چارې سنبال کړې دي. پولیس وایي په کراچۍ کې پلاسي بم برید کې د سواد د یوې کورنۍ 14 کسان وژل شوي دي. په دغو وژل شوو کې 8 ماشومان او 6 ښځې شامل دي. د غزمنې کورنۍ مشر فرمان علي خان د عوامي نسل ګوند مرکزي کونسل غړی دی. پولیس وایي چې پلټنې پیل کړې دي خو تر دې دمه نه څوک نیولې او نه هم چا د پیښې ذمواري منلې ده. په افغانستان کې د پاکستان سفارت د پاکستانیانو او افغانانو د بهرنیو ځواکونو وګړو ته د ویزو ورکړې او پروسې تیزولو اعلان کړی دی. د هیتی د ولسی خوندیتوب اداره وایي چې د اګست په 14 د راغلي دلدلې له امله د وژل شوو کسانو شمیر 340 ته لوړ شوی.
اور ادن کو ہم دے سرا زمنگا نننے خبرونی ختم شوی تاس بدیم سپو د مخام د شپک بجونه د وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو خبرونی امار دل شم دے سرا زانی ساجمل د خبرو نویان مجید بابر تکنیکی همکارا نادرا د وسی ټول همکاران ستاسنه اجازه غواړو خوشاله اوسه د خدای پامان.